مشال ریډیو دا او په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې بیا هم زه بوریوال کاکړ په دې خبرونه کې کوربایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونه په دویم نیمای کې اونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستاني وزیر پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بیله څه خنډه دوام ورکوي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. او د امریکا او اروپا لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه ترسره شوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بیله څه خنډه دوام ورکړي. د پوز د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې نوموړي د رینجر ځواکونو د دفتر دوره وکړه او هلته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. که څه هم پاکستاني چارواکي په کراچۍ کې لڅه د دوه کال راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي. د پاکستاني پوز مشر په کراچۍ کې د عملیاتو جاري ساتلو خبره په داسې وخت کې کړي چې هلته نه یوازې څو ورځې وړاندې مشهور کوال امجد صابري د وسلوالو په ډزو ووژل سو، بلکې یوه اونۍ وړاندې د سند هایکورټ د چیف جسټس تښتول سوی زوی لا هم نه دی مندل سوی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسؤل حافظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمېر هوکړو سربیره هلته میشت افغانانو ته ستونزې جوړوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیونه افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دوی ورځې وړاندې وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو په مرکزونو بدل شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لاپسې کړکېچن سوې چې د جون پر 12مه په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ کلکې نښتې وسوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بریدونه شنډ سوي او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وویل په وجلسو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه مهم قمندانان هم شامل دي. جنرال دولت وزیری وویل
وسم زمون قوتونه د کوټ ولسوالۍ کې وي، هلته د ملکی خلکو سره یو ځای، د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د جنرال دولت وزیری په وینا بل پلو د هیواد په لسو ولایتونو کې هم د وسلوالو پر مرکزونو پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې هغوی ته درنه مرګ ژوبلا وشته، خو نوموړي د دې تفصیل په ډاګه نه کړ او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه نیټه ترسره سوه. جان کری د یادې ټول پوښتنې له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here
دی وای اروپا ته پر راتګ یو هغه څه چې زه غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپای ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمه دي. یو هیواد پریکړ وکړه، څرګند خبره ده چې امریکا داسې فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې به بل ډول وي، خو هغه سی ونسو. نو دا زموږ بنیادی مسولیت دی چې د ولس رایو ته درناوی وکړو. په اینال کې به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا کوي. نوموړي لوړان دی له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی دی. بل پلو اروپایي مشران په دې اونۍ کې تر جوړېدونکي سرمشریز وړاندې لده کاته کوي. اټکل کیږي چې په دې سرمشریز کې به زیات پام په برتانیا کې ترسره سوي ټول پوښتنې ته وي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په فلوجه کې پر خلکو غږ کړی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي ولمانځي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوې. وزیر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ په فلوجه کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې اچولی و او حکومتي ټلویزیون العربیه ته یې وویل زه پر ولس غږ کوم چې چیرې هم یاست نو راووزی او خوشحالي وکړئ. حیدر العبادی وویل موږ به ډیر ژر پر موصل هم د عراق بیرغ درو. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او تر اوسه د داعش تر واک لاندې دی. نوموړی له هغه څو ساعته وروسته فلوجي ته ولاړی چې هلته د عملیاتو مشري کوونکي قمندان لفټنن جنرال عبدالوهاب السیدی د 5 اونیو له جګړې وروسته د بریا اعلان وکړ. السیدی وویل موږ د فلوجي له مرکزي برخې ګولان څخه ولسته دا ښه خبر ورکو چې دلته جګړه پای ته ورسېده او د ترهګرۍ ضد ځواکونو دا سیمه پاکه کړې ده. ریپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیه په دې اړه هوکړې ته رسېدلې چې له 6 کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اژانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر ملګری و. د اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس، اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې تړون تفصیل به د جون پر 8مه یعنی نن په ډاګه سي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه که تاسو څخه پر ریډیو تیری سی نو د مشال ریډیو پر ویب پاڼه په تکراری توګه اوریدلی سي. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څه خنډه دوام ورکوي. د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي وایي شاید عملیات اوس لا پسې زیات سي.
څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي.
د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي.
بشري مسایل سیاست سره باید ګډ نشي. لکه د تیر په تیرې چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د خبر ایجنسی د تیرا لاکه خېلو به کور کړل سی یو شمیر کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمه ته نه پرېږدي.
مور راشن نه غواړو، راشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب درته چې موږ په شي غواړو.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه شننی او 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. زو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د یک شنبه په ورځ کراچۍ ته تللی او هلته یې لوړپوړو چارواکو سره لید کاته کړي او امر یې کړی دی چې پر هر ډول خندونو سربیره به او هلته روانو عملیاتو ته دوام ورکوي. د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې شاید هغه له دې دورې سره هلته روان عملیات لا پسې زیات سي. خو د ځینو سیاسي ګوندونو چارواکي بیا وایي تر څو چې پاکستان خپلې تګلارې نوې بدلې کړي هلته سخت درځي نسي ختمېدای. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د فوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډکوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان، د آی ایس آی مشر لیفټنینټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوز سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې لکه بلې دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د خار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې ترڅنګ د سند هایکورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې تختولې شوې چې لاتر دې د مې هسپتال نه لګیدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبريال او شنون کې نوید حسین وای چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعہ یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ د مخ کې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیکلی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره هغه خبرې کړې وې سکیورٹی او انٹیلیجنس مشران سره د ویډیو لنک په ذریعہ باندې پرائم منسٹر ہاؤس کې او هغه کې فیصله دا شوی و چې کراچۍ کې چې کوم آپریشن دی هغه کې به تیزی راولي.
نوید حسین وایي چې د فوج سر لخکر او نورو چارواکو د کراچۍ د دورې وروسته داسې معلومیږي چې ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به نور هم تیزی راځي.
د آرمی چیف د ویزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر دا چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولسته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بل پلو د پاکستان وفاقي د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید دا وکړي چې په پاکستان کې پاوز د 90% ترهګرو لمنځه وړي دي او باقي 10% یې هم زر به ختم شي. د پوینا دا چې د شغلي پرویز رشید ته د سیاسي ګوندونو مخکشان په کم نظر ګوري د مجید بابر په ریپورت کې به وارو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کیدای شي او سیم هغه سره اتفاق هم کیدای شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نشي کیدای. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کیږي چې د یو متبادل فکر پر رامنځته کیدو کې پکار دي. دا غیر لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت ده.
خوبل خوا د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خو دای ټول وخت وای دا 90% دا خو مونږ د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوې دي دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقي به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې لپاره به اول کلیرلی ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی او موږ وکتل چې ریسنټلی هم چې د پالیسي شفت ملي شوی اسلام آباد کې کومال ګرځېدلي دي د بینډ آوټ سیټ. او موږ ګورو چې دهشتګر چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي.
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدای شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
کچری د شمالي وزیرستان خبره کوي نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سختدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغه پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوي شوی دی. دا عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلی ده، خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې. خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی داوا زما نه دی خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوی سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه په ریډیو کې هم اوریدل شي او هم دا ویب سټ لاري اوریدل شي. د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک پر سخت دریځي بحث کړی دی. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کوي چې څه ډول یو سخت دریځي فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو ژغونو خاموش کولو سبب ګرځي کوم چې د منی او برداشت پیغام خبروي. د دې مقالې لنډیز لیو لنډی د مې ورستاورو. ډان روز پانه د دې مقالې فایل د امجد صابری په نامه له هغه کوالي ویونکي کوي چې تیر اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو واژه. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس وو او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي. خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼې د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموسي رسالت ته په سپکاوي تورنیسوی ایسوی میرمنی آسیا بیبی ته دی انصاف ورکړل سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتهار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسي پیدا کولای کوم ته چې فاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه د سخت دریځۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د ملګر ملتونو سازمان اداره له دواړو هیوادونو غواړي چې د کډوالو ستونزې ته دی په کتو سره راولاړې سوي ستونزې هوار کړي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سره له دې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي. د دې وزارت د خبرونو مسؤل حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل، د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پاکستان کې ځینې افغان کډوال زندانی شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ښاغلی میاخیل له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي. پر پاڼه لیکل شوي چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې له ځینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي. افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري. د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ له یوه پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,200 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 70% له پاکستانه ایستل شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. ده وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي، خو ستونزې هم نه ردوم. ستونزې شته. په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي. سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د زورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لاره ومومي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږاست. د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې د مشرانو جرګې وبخښي غوښتنه کړې ده چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات کافي نه دي او له حکومت څخه غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې ریښې له منځه یوسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دا خبرې د یک شنبې د ورځې په ناسته کې کړې دي. زموږ همکار ابراهیم شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید د افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوونه چې د کورد مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کورد کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي، په غمیزه یې غمجن یو او د حکومت نه بیګام چې کوم عملیات دوی کړي دي بسنده نه دي. جدي غوښتنه داده چې دغه ریښې نورې ختمې کړي او د دې ریښو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپه دې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې 8 ملکیان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان او 13 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون داعش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. د ننګرهار والی او امنی قومندان بیا د ملکی کسانو او پتیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیونی خبرونه رد کړل. خود افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبی له دې وړاندې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې داعش وسلوالې ډلې یو شمیر میرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي، خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاکه شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیری وای چې په ترسره شوی و عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوختي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است
و دوی منظم پلان موجود دی او د افغانستان مسلح قوت عهد لري چې د داعش تروریستي ډلې لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، تیر ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوختي دي او عملیات مو روان دي. ان شاء الله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکيږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت وایند په دې ورستیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلس کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبره جنسی له تیرا کاخیلو بکور کړل سوی یو شمیر کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي. دوی وایي دوی له حکومت او له نورو ادارو څخه راشن نه غواړي، خو دوی د خپل سیمو ته ولېږل سي. دوی وایي هلته ژوند ډیر په مشکل کې دی. فرهاد شنواره پر رپورټ لري.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بیکوره شوی. ځنې خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپل سیمی ته نه دي ستنې شوی. دوی وای نور ټول کومونه ستانه شول، خو امنیتی ځواکونه دوی خپل سیمی ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشنې هم بند کړای دی او اوس هم په پیښور کې جوړی او په باړه کې خپل خپلوانو کره دیره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
مطالبه د مونږ د چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي. اکه هلو ایریا ته د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه له کم کلو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ دغه علاقه چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړاله و در جمعه چې دی دغه علاوه سره پرم بند او بار بڑاوي ته یی ته هر ته پمپ کې دا هغه ک مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول بګی دی چې دا څومره دی وته پی دی مرګټ خیل مرو خیل شیر خیل دا ټول بګی دی دومره تنگ پروته دی چپلر یو کس مولا پژړو کې ویل ویل چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لرو څوم وځه چې زه چیته ولړشم چاله ولړشم چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم.
او یو بل مشر خونزاده پر دی ویل
د جوړه دوی کې مونږ دراو او دا غنه مونږ را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوا کومونه پر دریم کم کې ډیر شوی دي. څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي دغه ګوره کې ډیر شوی دي. وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځه او بوډاګان سړی او د موسی په دغه ځای ته راځي چې نمو د رشن شروع کوي. نمو تیر ته ولا ګلو مور رشن نه غواړو، رشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب درته چې موږ په شي غواړو.
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
نشم سیشتا نه بجلیشتا نه بیټریشتا دل د برتوی د خپل په مایره کې او سخت په سختی کې خپل برتوی ګوره درجه د ګوره بس موږ جوړو حکومت لا چې موږ خپل لوکلا بس په ولګي یره دومره تنګ نه نو بس بل دا وچه او شپورز غټه خورې جاو.
د تیرا اکاخیلو ځنې به کورشو کورنیو دستنې دود غختنې په حق لمو شکله دیا د سیمنه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشو. نو دی وویل چې موږ په دې لړکی ګمونه پورته کړی دی او هڅه کوو چې دا ټول به کورشوي خلک خپل کلیو ته ستانه کړو.
خبره کړو چې کوټي پروسس هم مارا به تا کړو هغه چې په حال زموږ مجبوری دي
ان شاء الله موږ ډیر ډیر دی لا کلیر انسور کوو او دی ولا خپل الکول واپس روان شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره کومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده، خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوی د خبرونو لنډی ستم پام راړو. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډه دوام ورکوي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر بېګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. که څه هم پاکستاني چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دوو کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حافظ احمد میاخیل د یک شنبې په ورځ نوښت مشال لري ټول چې پاکستان له افغانستان سره پر یو شمیر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش بردونه شنډسوي او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال رړې تویل په جلسو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه مهم کمانډانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر درويشتمه تر سره شوی و. جانکری د یادې ټول پښتنې لپایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو غږ کړی چې هلته د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. او ریپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیه په دې اړه هوکړې ته رسیدلي چې له شپږ کالو راهیسې خراب خپل منځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لوی خبري اجانسونو د یک شنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر تللی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي. سراج ظهیر ځینې ورځپاڼې لوستي او لنډیزې وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلۍ تورونه لګي او په دې لړ کې بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. او څو څو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلی شوه. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی و چې د انتخاباتو لومړی دې احتساب کولی شي. همدار د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړی شوې و، خو د هغې هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معامله راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بهشکه چې یو رنګ احتساب پکار دی، او دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اواز دی وی مدرسې لپاره بیلول به انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادې مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړې شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړې شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادارې آخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیوز رسپان لیکي په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا رسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدي ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. اسرار الله مومند د دې دوه لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوته او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پیښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربند علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر څورستو له هغو شوي چې امریکای هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادی ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروسته په یو ګډ اعلامیه کې امریکای هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکای چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکای ټیکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکای هغه ټیکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فلوجی شار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو کمانډان د داعش ډلې له ولکې د دې شار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی. د دې خبر لخبرېدو سره سم د عراق وزیر اعظم فلوجی شار ته رسیدلی او هلته پر ولس غږ کړی دی چې راووزی او دا بریا ولمانځي. احمد تکل پری رپورټ لري.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجی شار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو غوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوزي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د وروختن مخې ته ولاړو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی وو. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجه ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسیدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1,300 داعشیان وژل شوي. شیا ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کابل کې د روس سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر مانتیسکی پرون په یو مرکه کې ویل د افغانستان او روس د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو په ماسکو کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د روس د مرستو هرکلی کوي. احمد تکل نور حال راکوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولی په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایی پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبري کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
روسی واد آماده وی او حاضر وی د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت وسلوال پوسټ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې د زموږ خپل جګړه نه ده، هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کوو. زموږ ماسیلین د اوسم پروسه کې درس وی په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړیدو لپاره په دودیز ډول لروسی الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 د شپنوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایی ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنیدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناتو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په دې غړي کې د ریپورتونو لړۍ هم پاتې ورسېده لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې تاسو ته ویلو چې د مشال ریډیو اونیز پروګرام ستونزې او سرکار به هم د دې غړي برخه وي نو اوس وخت رسیدلی دی د ستونزې او سرکار اونیز خبرونې چې تاسو ته وړاندې کو د دې خبرونې کوربه مجید بابر دی نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ ستونزې او سرکار اونیز خبرونه
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د باړې آکا خیلو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو هغه کډوال چې خپل کورونو ته ستانه شوي دي د حکومت نه شکایت کوي چې د دوی کورونه هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوي خو د فاټا سیکټریټ لخوا د دوی نمونه په سروې کې نه دی اچول شوي دا چې حکومت د مستحقو کسانو نمونه د تاوان ورکولو په سروې کې ولې نه اچوي همدغه زموږ د نن د خبرونې موضوع ده
دغه خبره داوا چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت غوته په ډور سټپ باندې پیمنٹ نیولې وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته پدابه نه مرامت کړو
سروے ببرے کے لگا کن کورونا دے سروے نہ پتے شوی دی یو خلکو لا شوی رو جات چوک حکومت کے تکڑاری پ منڈلا تلا کے کنا او خور غریب ٹول پتے شوی رہے کور پ کور ہر ضلع خپل سروے وراسی اکاخیل
شلوبر کمبرخیل صفا ملنگین خیل زخخیل او ادم خیل جو کی کرے چاک کورونا دے سروے نہ پاتی شوی پوری ٹیکنیکل خبر ایجنسی کی چکم زمو دا انگریزن سٹیٹس سنسل دے تا خپل شکایت درج کولی شي
د خیبر قبایلی سیمې د باړې آکا خیلو او نورو سیمو هغو کسانو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې خپل سیمو ته ستانه شوي خو نمونه یې په سروې کې نه دی اچول شوی او دا راپور برابر کړي
د باړې او تیرا ځنې متاثر شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي وای چې په دې سیمو کې ترې یو شمیر کورونه پاتې شوي دي په دې حقل د تیرا زخه خیلو یو تن کلمه پر دې مشال ریډیو ثوای
موږ دا سروې په باره کې لکه کوم کورونه د سروې نه پاتې شوي دي یو خلکو لا شوي رو جات چې په حکومت کې تکراری په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي نو دا مې داس غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ پلاس او خور غریب لا خپل پیدا ورسې دا مو خو کور په مستا کې ریا زودین کرای کنه هغه لوکا کې مطلب کې دا چټوله سروې په تیر په راځي تا نو ورسې دغه دا کورونا حالات خراب شول حالات واجب باندې غشل پریشانې وي جګړه و وس حالات خو ان شاء الله لګ ډیر کنټرول کړو غلي دي خبره بار دي کنه سہولتونه نشته لکه کورونا تر کیس کومو ډیر شینه ضرورت راي کنه
او د باډي مشر شاه فیصل پر دی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روغ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا په چې کله راو وتل او د راو وتل نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپل کورونا ته بیا واپس تلل نو څه خو په جنگ کې ورن شي وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت ورن کړی دی لکه او څه داسې ورن چې باران ورن کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شیخ په خپل ورن کې په خیو کې کچوي نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وا چې خلکو دې واپس کې دونه مخکې حکومت غوته په ډور سټپ باندې پیمنٹ ولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته پدابه نه مرامت کو نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونه لاندې اوسېږي خلک ځان ته شاړو چکو درګي درولې دي په هغه کې اوسېږي حکومت اوس هم پدا کوي چې سروې وشو او سروې ونه شو خو بیا په سروې کې الله دې رحم وکړي سروې کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخښ نو
او د باړي او بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کول لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک کنوی ناغا کور پاتیش د سروې نه پاتیش او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي په دې دوران کې چې کو نه کنه کورونا د سروې نه ډیر پاتې شوی دی او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خاص کوم چې په دې باندې دا لګ نورم نظر ثانی وکي.
خو بیا د فاټا د بیا بحاله څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجنیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پات شوی دي، نو هغه کولای شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس په خبر کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارت او دوران شوی کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي، نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوی کور په سر به 4,00,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوی کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه او د تیرا په میدان برخه کې یو اوږده موده پس د حکومت واکمني بحال شوې ده او دغه سیمې یې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او اوس ورته بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي.
د باړې اکاخېلو تر څنګ د یو شمېر قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د هغو کسانو دا ستونزه چې نمونه یې په سروې کې نه دي اچول شوي مې په فاټا سیکټریټ کې د بیا رغونې د څانګې مشر شاه ناصر مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شاه ناصر صاحب، د خیبر قبایلي سیمې د باړې اکاخېلو او د دغو سیمو خلک وایي چې موږ خو واپس شو خو زموږ د کورونو سروې نه ده شوې، کورونه وران پراته دي، دا سروې به کله وشي، دي ته پیسې کله ملاوي؟
ابھی بغیر موجود ہوگی کہ سروے نے کی گئی یوں کچھ سروے سنگ ابھی سروے ہو سی ریکارڈ سے ابوی دې دې ته جایزه لې چې دا سروې صحیح طریقے سے شوې ده، دا کورونه صحیح دي، پدې کې شرط چا څه زیاتې خپل شوې او دو سره یو د گریونس ریډریسل پروسس هم شروع وي، د شکایتونو د حل کولو یو پروسس. نو دا درې واړه کار په یو پیرل کې شروع دي. د اوسه پورې زه به تاسو ته ووایم د ټول د پینځه چې کوم ایجنسیانو سروې شروع شوې ده، په کې تقریبا د 1,400 او یو کم کورونه سروې پوره شوې ده او دا روانه ده. د ډیلی بیسس باندې دا اپډیټ کیږي. په خیبر کې د اوسه پورې چې کوم هغه دي په دې کې د 3,900 او 2,000 کورونو سروې شوې چې هغه پکې ډیمیج راغلي دي. په 2,900 او 2,000 کې دي نو هغه پوره ډیمیج دي، پوره ړنګ شوې تباه شوې دي او دا یو
شروع کیږي
نارت او په ساوت کې چې هغه شروع شوی دا هغه د دې د کمیټیانو باندې منحصره و چې هغه څو نظر دا پروسس زر مکمل نه او د فنډ لپاره ریکوست راشي چې فنډ ریکوست راشي په دوه هفتو کې تل نه تلنه چې د نو فنډ ریلیز شي او دا وی د سی سی بي باندې شروع شي په فرمنی کې د اور کې چې په قاعده تور باندې نو زموږ خپل امید دا دی چې پر روان دوه درې هفتو کې اشتہار نو ان شاء الله پر روانو دوتری ہفتو کی غدبی د پیسو ورکول د عمل شته نه دا شروع کړی شي.
شاناصر صاحب اوس تاسو غوږه خبر وکړي په باړه کې یا په نورو قبایلی سیمو کې دا د روزمره عمل دی او روزانه تاسو دا سروې کوي او د غیر روزانه تاسو اپډیټ کیږي. نو دا چې کله یو سروې په ګراوند شي یو سړی لاړ شي تاسو ټیم لاړ شي کورو ګوري نیم چرنګ دی که فل رنگ دی بیا د هغې نه پس چې راشي نو بیا د هغې کم یو طریقې کار دی چې تاسو د هغې کره کتنه کوئ؟
پولیټیکل ایجنسی په سطح باندې د پیښور یا رفاټا سیکریټریټ نیوز کمیټي نشته یا په کیسه ممبر نشته. دا هغوی د کمیټي ممبران چې یو چې دی نو موږ ته دا ګایډ لاینز کې دا دي چې ما سو پی د پوښتنې چې هغه به تحصیلدار یا نه تحصیلدار یې یې په خپل هغه سروې ټیم کې به چې کوم به کورونو جایزه اخلي ورسره به د آرمی افسر یا کیپټن یا میجر سره به د دې کمیونټي یو کس نوټیفای شوی هر کمیونټي لپاره خپل خپل مشرانو ته څو باړه کې پکې هغوی د ممبر آف پارلمنټ نمائنده چې د عام پکې شه د ریډیو ترانسپرنسي لپاره د میډیا کسان پکې اچولې یو انجینیر و چې اني د هغې کې او د سکول ټیچر یې پکې دا ټیم چې لري دا لاړ شي دا د راتلو جایزه والی دا چې کله سروې وکړي تصویرونه والی د دې ټیم هم یو تصویر پېښ شي یو ایم آی ایل سیستم جوړ کړی شوی دی چې په هغه کې دا ټول انټر کړی شي او دا هغه ټریکنګ هم کېدی شي چې هغه پوره تصویرونه سره ډیټیل سره او هغه چې کله دوی واپس د خپل ریکارډ راوړي د ایجنسی ټریننګ کمیټي تر خپل ریکارډ کیږي ایجنسی ټریننګ کمیټي کې بیا چې نو هغه کې د آرمی کمانډنټ دی په هغه کې پولیټیکل ایجنټ دی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم هغه د ایڈیشن پی ای یا پی ای او پاوی کې بیا او انجینیری او پاوی کې نو کل ریپرزنٹیټیو کس هغه یې چې هغه کې په خبر کې کې انډیا د میډیا نو وایي دا هم بل ته د ایڈیشن کمیټي کې خو دې شوی دی او وی دو د دې جج والی او د دې اپروول ورکې په یو میټینګ کې هغه لپاره دا ضروری دی خو دې شوی دی چې هر پنځل نو سړي په هغه یو میټینګ کې چاوی دا کې سونه کلیئر کوي در سره په خبر کې ان شاء الله د تاسو څنګه بدري هفته کې نو خپل سروې چې نو یو هڅه راځو ولې نو سایټ سي چې کمیټي میټینګ هغه راوخته ده
اوس شاناصر صاحب د دې ترڅنګ خلک دا شکایت کوي چې د مو دکانونه بیا دا شکایت کوي چې د مونږ ولاړ فصلونه بیا دا شکایت کوي چې د مونږ مال مویشي التپاتې وي نو د دې پاړه باندې آیا تاسو اداره کم یو دا خبره کنسیډر کوي چې په دیم سروې وشي
د دې چې د پروګرام چې کوم چې مقصد دی چې نو هم د دې د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام دی د هاوسینګ پروګرام دی نو خو د دې لپاره د کورونو د انډیکیټرې خو د شو چې کچې د کور معلومات پاسه نه کېدې شي د زناورو د تبا کې دوه د هغه معلومات ډیر ګراني دا سروې ډیر ګراني د فرستو نو تاسو پته ده چې کوم کې را ریپلیسمنت د یو ورځ نو یا د ارت زلزلې یا ته لا نو چې بس نه نو شو سبا ما یو سروې شروع کیږي بلکې خلک خپل کورونه په 15 ځله نه پښو شو کنه پس لاړل نو موږ کورونه واسه هغه ګرځول شي او چې باقي ما نه تاسو سروې کولې شي نو دا د سټیټیزن لانسز کمپنسیشن وړاندې لپاره د ګراند د حکومت تر طرفه اومدا امداد دی په د پرایوټ لاسز لپاره د دې نه علاوه د خلکو ته نور امداد چې هغه په پایپ لاین کې دی هغه سره د سروې ورکول دی د مال مو شي ورکول د پروګرامونو شروع شوی دی هغه کې دا نور یې نه چنځانه او فاټا سیکریټری دوی دوی پروګرامونه کوي نو دا هغه لپاره سروې نشته بلکې هغه هم په دغه توګه امداد چې وي کولو ته ځي انټرنل اسسمنټ کیږي یو جنرال اسسمنټ کیږي او باقي خلکو ته امداد ورکړي کیږي چې کم زیات غریبان دي دا هم ډېر زیات فوکس کیږي د قانون لپاره هم ګورنمنت چې دی یو پالیسی پتا جوړ کړی چې په په نارت ساوث کې کوم مارکیټونه جوړو اغازم شوی د ترورو مارکیټونه یا کمپلیکس او دغه لپاره پوره څنګه چیر کنستراکشن کی هغه جوړ دی خو سره سره په د حکومت دی باندې مګ کوي چې د دې لپاره د سافټ لونز د شریا کمپلاینټ انټرست فری لونز چې نو هغه شروع کی چې چا کاروبارونه خراب شي جوړو ته امداد ملاو
اوس شناصر صاحب تاسو سره غنئ چې دا مهال په ټولو قبایلی سیمو کې چې څومره قبایلی سیمې دي نو دې ته چې څومره خلک ستانه شوي دي نو د کورونو د سروې دا پروګرام په ټولو قبایلی سیمو کې روان دی
بالکل جی دا په ساوث کې په نارت کې په خیبر کور او مورګ زی کې چې کوم د تین ایجنسیانو کې کوم چې واپسی شروع ده تینځه وانه کې راځو چې ورته کور او مورګ زی کې چې ریټرن لیټ شروع شو انته دا پروګرام په مې کې شروع شو د سروې را منلو دا د انټرنټ نو انته کم انته ریټرن لیټ شو د لنچ کم نور تاسو ته د دې مخې شروع شو د ټول لپاره دا پروګرام شروع دی
اوس شناصر صاحب یو خود دوی د کورونو خبره شو خود دې تر څنګه دغل تک ژوند کول دغل تک د صحت یو مرکز په کار دی سکول په کار دی لار په کار دی سړک په کار دی بجلی په کار دی اوبه په کار دی دا غي د پاره تاسو سره تنظیم دی
هغه کې چې دا ایونت د خلکو راتلو نه مخکې ماګه کارونه شروع کړی شوی دي او د اوسه پورې ډېر ډېر سکولونه هسپتالونه روډونه چې دي نو هغه ریهبلیټیټ شوي دي هغې ته موږ امیجیټ ریهبلیټیشن وایو د خلکو راتلو نه مخکې کم از کم هلته د اوبو د سپلای انتظام کول هغې کې د جوماتونو د آبادکاري پورې ټول شروع دي سولرایز واټر سپلای سکیمز شوي دي هسپتالونو ریپیر ټول شوی لکه په خیبر کې تاسو چې ډوګرا هسپتال چې کومه غونډې نه وه ټول اخیر کال د خلکو د سپا او دا هغه دریم د کور مخکې راغی د پیر او ریهابلیټیشن او چې کوم نه بلاک لري د کنستراکشن شروع دي چې کوم دی ریهابلیټیشن او ټول ریهابلیټیټ شوی دی انت ډاکټر رانو باندې موجود دا کی چې د ټول اسپیټل کار شروع کړی دی دا شانت نورث ساوث کورم اور دې بهر کې کوم دا طریقې کار شروع دي چې میجر ریهابلیټیشن ګورنمنت خپل فاند څخه شروع کړی دی هغه لپاره هغه ایون د ګورنمنت د نور ډونر دی د چا چې کوم انداري لري هغه د انداري انتظار نه کوي او تقریبا د اوسه پورې د تقریبا څه د پښتون اربو رپو امیډیټ ریهابلیټیشن کارونه چې موږ په ریجن کې انټرنټ ویشي وی دي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.